په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړی کې مزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړئ. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو علاوه د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډیول اعلانول او په افغانستان کې د یو بل خبريال وجنې ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه منور شاید درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی زیاتره اپوزیشن ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او یورپي ټولنه هم ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون ناوخته مشاله لري او ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. می افتخار حسین ویل چې علي وزیر د زر تر زره خوشی کړل شي. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندي دی ویل شوی. دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورني غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ مشاله یو تویل چې نوموړي ورسره له هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې دي او د کراچۍ په جیل کې د ژوند د خطر په اړه دوی خبر کړي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشاله لري او ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینه لپاره هسپتال ته بيولې او روغ دی. بلخوا د پښتون ژغورني غورزنګ غړی محمد شیر مسید په عدالتي تحویل کې جیل ته واستول شو. نوموړی نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. پولیسو عدالت ته خواست کړی و چې مسید دې ورته په ریمانډ وسپاري خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه یې د دسمبر تر دېرشمې په عدالتي ریمانډ جیل ته د استولو امر وکړ. محمد شیر مسید د دسمبر په شلمه په کراچۍ کې له خپل کوره گرفتار کړل شوی و. د نوموړي نوم په هماغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر شپږمې تر جلسې وروسته د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر ترڅنګ د غورزنګ ځنو نور مشرانو پر ضد دایره کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو و چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټې اعلان کړی دی. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلۍ لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پرشین په چوکۍ د فروری په 14مه انتخابات وشي. د فروری په 19مه به د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلۍ په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلۍ په چوکۍ ټاکنې کیږي. هم دې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلۍ او ګوجراوالې څخه د صوبایي اسمبلۍ په خالی شوې چوکۍ هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر مجیب خلوتګر بیګام شال ریډیو ته ویل حکومت نه دی توانېدلی چې په لویو وړو ښارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونه له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. ښاغلي خلوتګر وویل په ملي او محلي ساتل چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره د رحمت الله نیکزاد د قتل څیړنه وکړي. نیکزاد له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس ایجنسی سره کار کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي وجنه یو لوی جرم بللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو مشرانو د حمله غندلې ده. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر اورسلا فون ډیرلاین پرون وویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او یو ډول شرایط موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 18مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي. د برتانیا او امریکا سیر به د یورپی ټولنې په غړو هیوادونو کې هم دا ویکسین اول د صحت څانګې کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، پاکستان د نیوزیلند نه د کرکټ درېمه شل وریزه لوبه وګټله. نننۍ لوبه کې د نیوزیلند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل څلور اویا رنزونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په اخیري ور کې د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې وړ ده چې نیوزیلند تیرې شوې دواړه لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي، د هغې وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد پر وو صوبایي او د قامی اسمبلۍ په چوکیو د ضمني انتخاباتو شیډیول اعلان کړی.
امیدواران به خپل کاغذات نامزدګي د دې میاشتې د دېرشې نېټې پورې جمع کولی شي. یو دېرشم نېټه باندې په بیا ځلې امیدوارانو نومونه جاری کولی شي.
پرون په افغانستان کې نامعلومه وسلوالو یو بل خبریال ووجو. او خیبر پختونخوا کې خلک د ګرانۍ له وجې شکایت کوي. یو ځایي اوسیدونکی وایي
مونږ ته اوړه ارزان ول پکار دی، مونږ ته سبزي، الوګان، ټماټر، پیاز چې کم د غریب سړي د روزمرۍ شیز دي نو دا مونږ ته ګران دي، نو دا مونږ ته ارزان ول پکار دی.
دا او نور ځنې رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د روانې خبری غړې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ڈی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قامی اسمبلۍ غړي علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنو په پېښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست پر ضد وینا کړي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قامی اسمبلۍ د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي، بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي، دا هغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او سپیکر دې دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کوم شوی دي نو په کار نه ده چې مطلب د دوی په کومه طریقه کړې دي، دا طریقه چې کوم دی په کار نه ده او دا خپل رائټس دي او زر تر زره چې کوم دی هغه دې رها کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قامی اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر د پارلیمنت ممبر دا په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا او دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتی یو. تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغې کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلو شي، د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو اریم دغه د پی ټی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولی و او ویلي و چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په شلمه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبه کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی، خو د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري هم د دې ګرفتارۍ غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
او بلکې د پارلیمنت ډېر غټ توهین وشولو د دې حواله سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي او هغه کې خو مطلب لري بلاول بټو چیرمن صاحب کلیئر پرون باندې تاسو په خپلم ټویټ لیدلی، نو هغه باندې افسوس کړی دی، موږ هم افسوس کوو.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلۍ غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګېدلي تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنټری او یو د قومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا د پارلمنټ ته ویندې، دا د نمایندګۍ ته ویندې، دا موږ مزمت کوو. نو د دوی او د حکومت په مابین کې چې دا مسله څه ده او په څه باندې نیولې دي او څه راکشه ده په هغه باندې ما معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وای که علي وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وي نو په دې کې هیڅ بده خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وي نو دوی به یې پوښتنه کوي.
خو چلن خواري او کسره پکار دی، که دا پارلمنت ممبر وي او که دا پارلمنت ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلمنټیرین چې دی کنه یا عوامي نمائنده، بلکې خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزینټیټیو دی، هغه سره عوامي منډیټ دی، نور هغه خاص خبره نه. هغه شي چې توبه شي پامن کس کې څنګه ځای مو څنګه تاسو یې نورمالي چې کله پارلمنټیرین نیولې کېږي باقاعده سپیکر سے تیترا کېږي خپل طریقے کار دینو کا طریقے کار فالو شو نو بیا خطیق ده کنی فالو شو نو غلط بس خطیق ده خلاص اگزیکلی نیم خبر چې دا کیس کې ده د نویت څخه دا سره کراچي کې شته.
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازه اخیسته ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیایي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد پې نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګري یې د دسمبر په 21مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 1.5 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي.
دا منور شاه رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنې په اړه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد پر وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې تر 1.5 نیټې به ټول غړي خپلو مشرانو سره استفاګانې جمع کړي، نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 21مه په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ، په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14مه او د پنجاب د سیالکوټ په قومي اسمبلی هلکا ان اے پنځاویا او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په هلکا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمې د قومي اسمبلی په هلکا 15 او د نوخار نه په صوبایي هلکا پی کې دریش پی ته باندې د فروری په 19مه بیا ټاکنې کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
مطابق پبلک نوٹس پر ریٹرننگ افسران
سلوشن تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران پر خپل کاغذات باندېږي چې نو هغه د دې میاشتې د شهر میټې پیدا جمع کول شي یو د شم میټه باندې په بیا د امیدوارانو نمونه جاری کول شي آبشای کیږي او د سکرټری چې کوم مرحله ده د جات پرتا د هغې د پاره شپږم جنوري مقرر کړل شوې چې هغې پورې به دا جات پرتا مکمل شي هغه رنګي د دې ریټرنینګ دفترانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکې میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړل شوی دی. دې طرح سره چې کوم آخري تاریخ د امیدوار لپاره چې کومې کاغذونه خپل واپس اخیستی شي هغه د راتلونکې میاشتې شلمه نیټه ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکې میاشتې په لسم تاریخ باندې نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی او وایي ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې ستاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي نو تاسو به څنګه وکولی شي چې په دې ضمني انتخاباتو کې برخه واخلئ. نو نوموړي وویل
ضمني الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقه خالی شي نو خپل کمپین مونږ کړی دی مونږ الیکشن ته تیار فرض کیا زمنگ پارٹی اور یا زمنگ دا پی ڈی ایم کی عادت دیکھیے بائیکاٹ اعلان کئی پارٹ ہے حکم اور دا پی ڈی ایم کی عادت حکم اول بھی نور خبر کو درست ہوئی.
بلپلو د کور می په حلقہ ان اے پنځسل وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی دی د الیکشن کمیشن د دې فیصله هر کله کوي
دا وړه خبره ده چې اعلان یو کو په کار کو دا چې د الیکشن مخکې شو څنګه تاسو ته پز آئینی ته قضا دا ده چې الیکشن کله چې خالی شي نو هغه به ستار دی کیږي خو چون کې بيدام د اسره الیکشن نه کی پروویژن شته چې حالات څه نه وي یا سکیورټی واج نه یا بل څه داسې مناسب باندې وي نو دوی بیا لټوي شي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی درش پیتا چوکی د میا جمشید الدین او د کورم حلقہ ان اے پنځه سلویخ چوکی د قومی اسمبلی د غړي منیر خان او رکزی د مړینې لوجی دروان کال د جون په میاشت کې خالی شوی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال ویډیو اورې زمنګ خبرونه تاسو په mashalvideo.com هم اوریدل شئ. زو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا کې اولس وای چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاري طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی. نو باید حکومت دې دا لوړې بیې راټیټې کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځینو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چې ورسره به په ګرانۍ قابو عمومي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو چینو وړو داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بره روان دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي چې باید حکومت ته دوی ته دا هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي لکه اوړه دوایانې او سبزیانې وغیرہ. محمد وقاص یې پیښور یونیورسټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي. په دې حق لوای
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دي، مونږ ته سبزی، الوګان، ټماټر، پیاز چې کوم د غریب سړی د روزمره شیز دي نو دا مونږ ته ګران دي، نو دا مونږ ته ارزانول پکار دي. میډیسن کم از کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي، چې لکه اوس فلیجل فلتره هغه د لسو پزی شل تورسی یا شلو پزی دیرشو تورسی، نو دا غریب سړی به سوچ کوه کنه چې دی به پنځه سوه دی اړی رڼ دی کې بدی ګوړه علی دی کې بدی چی علی دی کې بدی دوی علی سب علی.
دو پنځوس کلن شاسید چې په لاس ګاډی باندې زړې د یخنۍ سویټرې او بنینونه خرڅوي وایي چې اوړه کوم په سرکاري یا ارزانه بیه میلاویږي هغې ته به قطارونو کې تر ډېره وخته انتظار کوي چې ردوینه د مزدورۍ وخت ټول ضایع کړي.
اوړو نه شوړو کوم چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې، بل چې کوم دا سرکاري اوړه راځي 860 باندې دی ته دوه دینار غونډه شي د کرولو خطر خو پکې ده. دوایانې ګرانې شوې، سبزۍ ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو کنه. د ګیس مسله هم دغه شانتې ده، ډېرې مسلې دي. او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي، نن سبا په 20 روپۍ انډه ملاوي. ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کوم دی د اور په بیه دی. او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کوي یا اوړو ته ولاړي سرکاري اوړو ته، او ډېر په مصیبتو ته ملاویږي.
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وای چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخته ډوډۍ کټل هم ګران شوی دی.
دومره ګرانی دا چې دا انډه مثال خبره مخکې مونږه غشتې په 10 روپیا اوس په 18 روپیا وړي په 100 روپیا په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو. داسې اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي. مزدوري خو بس 2500 روپیا دی اړوي ډېره مشکل ده.
په دې اړه مو سوس واره دا خیبر پختونخوا د حکومت ویان کامران بنګش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو خبرې ونه کړي. د هغوی وروستو هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله سره مو تماس ونیول. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي. نو هر سبا ډېر زر ټیک شي
دا مهنګای چې راوړو کم په یو نیم زر ته بوره رسېدل هغه بیا واپس خپل قیمت راغله. نن په بازار کې په هر دویم دکان کې 5000 روپۍ ته باندې توڑو توڑا خرڅېږي. دغه چینی کم دی هغه یو نیم زر ته رسېدل اوس واپس چلې هغه تراله ماشاءالله اوس هماغه 76 روپۍ کیلو پرون بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپۍ کیلو شو. او دې علاوه دې میاشت نه ما صحت کارډ راشي نو یو د خیبر پختونخوا چې کم فیملی راغی ته به هر کس ته یو انشورنس هیلپ کارڈ به ملاو شو هغه باندې با دې اته لا کو پورې خپل علاج معالجه مفت کول شي. دې قرضې واپس شي نو ان شاء الله دا به نور به هم دا قیمتونه په دې کال کې دننه دننه چرانه وی کال لري کخې دا به د خوشاله کال وي ان شاء الله دا به د افغان کال نیو الله په فضل سره.
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کاله وشو. د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا به ډیر لوړ شوی دي. سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک کې ګرانی راغلې ده. خوشمنه ولس سره کړې و چې په دې ګرانی به زر قابو عمومي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ایوي ادارې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای دا تور په غزنی کې د خبریالانو د ایوي ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولې دی. بلخوا بیا ځنې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرائیه رئیس وایي حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شاغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. مونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اجنس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مه هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبریالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډیر بد اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیرش په ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاران
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی، چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامیي ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 21 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ، چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو پارغ وي او په کور ناست وي د رضاکاره ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشر کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار ښوونکي په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یو ځوان ووسي، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسي، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کلته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاذه او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زمونږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زمونږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې استاد تاسو سره به کومک کوي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشر په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکوو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب خونځو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 10,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زمنګ د خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کیدونکو دی منور شاه په سټوډیو کې موجود دی. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړی.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په نوموړي تور دی چې د ریاست خلاف وینا یې کړې خو دی یې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو اوه چوکیو د بیا باندې د بیا انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي چې تر مخه د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ با د فروری په 14 انتخابات کې یو د فروری په 19 باندې خیبر پښتونخوا د کورمې د قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ او داراز د پنجاب له سیالکوټ د قامي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکۍ هم انتخابات وي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې یانې مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نوموړي دا څرګندونه بیګا له هغه څو ساعت وروسته وکړه چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورسته د ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسین لګول لپاره تیاری کوي. جرمني، فرانس، آسټریا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 8مې خلکو ته د ویکسین لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څانګې کارکونکو او د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي. او پاکستان د نیوزیلند نن د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه وغټله. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او د وو لوبغاړو په اوټ کېدو یې د غټلو لپاره پاکستان ته د یو سل څلور اویا رنځونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري اوور کې د څلور لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې ده چې نیوزیلند تیر شوې دواړه لوبې ګټلې دي.
لاند خبرونه مله مشال ویډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. رازو یو بل رپورت طرف ته. د ایران د بارانو چارو وزیر وایي که افغانستان وغواړي فاطمین ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له طول نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریه جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د ځنو امتیازونو په بدل کې د سوریه جګړې ته ځي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد د سوریه او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدې موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبر سی وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې لمیشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریه ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زرو زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقاید لمخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پښتنه وسوه، دا راپورونه شته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 25,000 افغانان ونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15,000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2,000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطم یون او زینب یون ډلې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډېره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپایي پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپایي پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې له مخه که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټولبند له وجې کمو سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنیو او بچو سره د ډېر وخت تیرولو موقع ورته برابره شوه. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابره واورئ.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه او د ژوند په لار کې یې ژور خنډونه پیدا کړل، خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لویې شړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدود پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایی ادارې ناسا لخوا جاري کړل شوي خلایی عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راز ساتنې او موثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبانه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نو سږ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانی مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز لري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د سلور در و سوا نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یوه سروې کې پوښتنې شوې دي. په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی. د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې ځناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند خار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی، کدوان، اوګا، گازری او یو شمیر نوري سبزی وکړلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړي نو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه چې د 2020 کال د خاتمه په مناسبت سره یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې و. مجید بابر درته د دغې لیکنې مهم ټکی وړاندې کول. رازو د یو بل رپورت طرف ته، د کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. په دې کال کې ډیر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیاتې کړي او ولس ته سهولت ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پوښتنې په دې رپورت کې څېړلې دي چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو ویکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه ویکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د ویکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بینک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د ویکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقیه کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړې چې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسېدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبره د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ویډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. په پیښور کې میشت افغان وګړي وایي د کورونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډېر اغېزمن کړی و، ځکه چې تر 6 میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند و چې له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستاني سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او ډېرو بیروبار جوړ شوی وي او لا هم په تورخم دروازه ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د کورونا وبا دویمې څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته راداخلیږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډېر اثر کړی و او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډېر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو ته وایي په تورخم لګول شو بندیزونو ډېر وځپل.
زمونږ تقریبا د په ژوند باندې د ودونو د مړي ژوندي په سلو کې 100% اثرات پرېوتی. اکثرا د خلکو ودونه تیار وو، کارتونه تقسیم شوي وو. دلته پروګرام د ودونو چې ډولۍ راوړي د برې نه، د جلال آباد نه دلته راوړي، د افغانستان نه دلته راوړي، دغه ودونه پاتې شوي وو، هغه بالکل بندو. دلته زمونږ مارکیټ کې والکو شاهد نومو، اده واده تیار وو، هر څه کارتونه تقسیم شوي وو. بیا چې بند شو، کله چې دا بیرته لار کلاو شوه، صرف هغه واده په داسې طریقه راوړ چې دلته نه چا ته روټۍ ورکړې ده، نه څوک راغوښتي دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و، بچې دلته و، هغه هلته 6 میاشتې بند و. که ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په مېلمستیا، هغه هلته بندې پاتې وي.
په پیښور کې میشتا یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چې کار پاتې شو کرونا راغه، کرونا کې تورخم ګیټ بند شو، هغې په وجه بس بیا مونږ ډېر کوشش هم وکړو چې دا اوس دا ګیټ چې کولو شو هم منډې تړې مونږ ډېر مشکلات ماندې، هلته ویزا واغېسته او بیا په ډېر تکلیف ماندې په تورخم راواړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډېر ځل تیارو، مثال تیاری به مونږ کو، پروګرام هم د واده جوړ کو، بیا به داسې مسایل ووته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالباً د واده به 10-12 دن کېږي، دا چې کوم هغه نو د کرونا او د هغه د حالات څخه مونږ ډېر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي، دا خو بونډری لاین دی، مثال اخو خلکو رشتې کړي دي، دې خو هغې خلکو رشتې کړي دي، باقاعده باید چې دوی دپاره یو یو داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې، مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي، داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کنسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تلو او د پاکستان ویزه ډېر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزه خو دونه مشکل و چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزه ونه لګېده، بیماران ډېر زیات و. نو شپې به 10 بجې ورغلې چې کتل به دي یو سل امبولانس به ولاړې وې، هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلاتو چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه واله، نو بیا دې جال کې بیمارم را سره و، خورې مې بیمارم و، را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم، بی لمبره په 9 بجو زه را واوختم. نو چېرته 11:30 بجې سهار رسېدل او چېرته 9:30 بجې په ګیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کورونا له وجې باندې شپږ میاشتې دا لاکډاون و، هر څه بند و، مکمل ډېر به انتهار جمع شوی. په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه، د چا کور دلته یالته بند پاتې شوی، څوک دلته کار کوي، ډېر رشتې دي. اول د مونږ تره دی، ښځه دی پاکستانی ده او خپل د بغلان دی. زما تره زامن ماماګانې چې دي پاکستانی دي، د شیرګل لاتیانو دي.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یوه ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. شنون کی وای په خیبر پختونخوا او همدار اسپټول پاکستان کې د ماحولیاتی بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راتلل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي. همدې خطرو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل ځمکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وایي د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. فرخند اسد د نقاب خان پر دې هڅو رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامی ټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر د امبیلی اوسیدونکي دي او دغه پر نږدې 2.5 سوه کینال ځمکه یو ځنګل جوړ کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق و. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی.
فطري طور زما دې طرف ته رجحان ډېر زیات و چې دغه به مو کرل دا سبزی مبزی به په ثوابه کې چې مونږ نو پردو زمینو کې به ما بینډی او ګلونه یو شی بل شی دا کرل، نو یا به مې ځای داسې شاړو کتو او به مې اوار کړو هغې کې به مې دا سیزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني طور یو دغه و. زما همدغه خیال و په هغه وخت کې د خلکو خیال بل سو، زما خو په ذهن کې څه شک نه و چې زه څه کول غواړم، ما په څه طریقه کول غواړم. په هغې باندې بې انتها پیسې هم خرچ شوي دي، په سوونو خلکو به کار کوو ډیلي ویجز باندې، بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې دپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي. اوس هم
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی و، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به دا پمپونه ممپونه چلول نو واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې و دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نه ځمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل ټول سره به دغه اوبو د واټر ټیبل مینټین پاږي کې سو دغه شوی د کامیابی.
اوو 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندي لګولې ده او کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونه کړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دوره پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او د ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اصل نه دی پکار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم و چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته یې خپل تعلیم جاري وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکي زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختاره کولو یا اتوماتیک کولو سپیشلیسټ دی او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمېر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیلا کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
راځو د دې خبري غړي اخري رپورت طرف ته. په پاکستان کې ګن ډرایوران په لاریو انزورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انزورونو دا هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورت لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بېلابېلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انزورونو دې هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9.5 کلن حیدر علي پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لارایو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنګینه بڼه او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنګ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
لدی سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلوو، نو دا د ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بېلابېل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
دا مشال ریډیو ده.